سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفي ولستان غزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د دوه له دوه ورځې نه غونډې ورسته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استاد توماس ویست وایي د افغانانو ترمنځ سیاسي ډایالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیز حل لاره ده هغه په خپل ټوټر لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي ښاغلی ویست لیکلي هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړه په دوحه کې ورستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه وه بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د خپلو پر موضوع د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټوله وه د امریکا متحده ایالاتونو د غزانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هېواد د دغو ګټو په اړه بېلابېل لومړیتوبونه لرل خو د ده په خبره ټول سره په دې توافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هېواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لار ده د دوهې ناسته د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش اصلي ویناوال او ګډونوالو هغه وویل دغه ناسته د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی دی د کونړ لپاره محمد ایوب خالد د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی دوی ټول مخکې د قلی اردوګان او نورو ولایتونو مشرانو د طالبانو د رهبر په فرمان کې همدارز شاوخوا څلورو قلی اردوګانو لپاره هم ځینې نوي قمندانان ټاکل شوي د طالبانو پر رهبر ملا هبت الله اخونزاده نیوکې دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې نن هند ته ولاړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي غونډه نن او سبا د هند په ګوا کې ترسره کیږي بوټو په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوي چې پاکستان څومره د شانګهای د همکارۍ سازمان ناستو او پکې خپل غړیتوب ته اهمیت ورکوي زه د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هینارا بانی کار هند ته تللی وه تمه ده په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي شانګهای سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري چین روسیا قرغزستان قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د دغه سازمان بنسټګر غړي دي خو پاکستان او هند په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ افغانستان د دغه سازمان ناظر غړی دی په غزنی کې یو نه دولتي مؤسسه یو لوک او یازر غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي یا لامپسکن واکسین لګوي د دغه مؤسسې مې شروکه وي خلک باید غواوي واکسین کړي چې له دغه خطرناک ناروغي په امان پاتې شي تیر کال زرګونه غواوي د لامپسکن ناروغي لامل تلف شوې لامپسکن ناروغي غواګانو ته د ککړو غماشو لاره انتقالېږي چې پرې د رخته کېدو ورسته د غواګانو تبي کیږي په ځان داني راخیزي او لمینځه زیب او د چک جمهوریت پولیسو نن ویلی چې د دغه واد په دوم لوی خار برنو کې تیر شپه د ورلګیدنې په پایله کې اته کسان مړ شوې دي د چک جمهوریت د پلازمینې پراکس ویل ختیسته په 200 کیلومتره کې پروت برنو خار کې تیر شپه ورلګیدل د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یو پناځای کې بې کوره کسان وي د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل پلټنه کوي خبرونه هم دومره کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې دا خبرونه ولولې تر لاندې د می ورسته مایکروفون ستاسو پروګرام واوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر
زما بل ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستان او د مایکروفون ستاسو خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت غږیږو نن په ټوله نړۍ کې د می درېما د مطبوعاتو یا د رسنیو د ازادۍ په نوم یادېږي رسنۍ چې په دولتونو کې د دولت د څلورمې قوې یا ځواک په توګه ورته یادونه کیږي، د یوې ټولنې په رغښت جوړونه او همدارنګه په خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې مهمه ونډه لري. د رسنیو د کارپوهانو په باور باندې د ټولنې وګړي هغه وخت ښه انتخابونه کولای شي او همدارنګه خپل ښه مشران ټاکلی شي او د خپل ژوند لوری په سمه توګه برابرولی شي چې آزاد، خپلواک، بې پرې او همدارنګه له هر ډول اغېز څخه پاکو معلوماتو ته لاسرسی ولري چې د رسنیو په بڼه باندې وړاندې کیږي. رسنۍ ځینې دودیزې رسنۍ چې له پخوانه دود وي، تلویزیون، راډیو، ورځپاڼې، اخبارونه، مجلې، دا دي، خو په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ او د دې جملې نه په افغانستان په شمول په نړۍ کې ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا هم خپل اغېز ډېر زیات پراخ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ګڼ نور داسې پلاتفورمونه یا داسې چارچوبونه شته دی چې په هغې کې خلک معلومات شریکوي، له یو بل سره له حالاتو نه خبریږي او همدارنګه نظریات شریکوي. دا هم د رسنیو یوه بڼه ده. نړۍ هر کال د می درېیمه په دې خاطر باندې لمانځي څو د دولتونو، حکومتونو، زورواکو، عوامو خلکو پام دې ته راواړئ چې رسنۍ دي، مطبوعات دي آزاد اوسي. دا آزادي چې په ټولو هیوادونو کې په قوانینو باندې تعریف شوې ده یو ډول داسې آزادي ده چې خلک وتوانېږي تر څو د حالاتو په اړه، د خپلو واکمنو په اړه، د خپل وضعیت په اړه، د خپلو شرایطو په اړه واقعیتونه بیان کړي چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، چارواکي یا حکومتولۍ څنګه دي او همدارنګه هغه خلک چې په دوی باندې حاکم دي د هغوی له چارو نه څومره راضي دي، څومره راضي نه دي، په کومو برخو کې مخالفت ورسره لري او هغه ټولنې چې په ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ولاړې د رسنیو دا ډول آزادي مرسته کوي چې کار اهلی کار ته وسپارل شي، دا ډول آزادي مرسته کوي چې په هغه چارواکو باندې چې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي فشار راشي. د رسنیو آزادي کومک کوي له خلکو سره چې خلک صحیح او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې تاسو د رسنیو آزادي څنګه ارزوئ؟ آیا تاسو کولای شئ چې هر څه هغه سې چې دي ووایي؟ آیا کولای شئ د انتقاد غږ پورته کړئ؟ آیا چارواکي ځواب ویونکي دي د خلکو انتقادونو ته؟ او آیا هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره نشرات کوي هغه خو د چارواکو یا د واکمنو تر فشار لاندې نه دي؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په آزاده توګه څرګند کړئ په رسنیو کې. له تاسو نه به اورو. لاغې نه مخکې راسره د رسنیو د برخې یو فعال عبدالجبار بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستړی مشي، راځه له دې نه به پیل کړو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی نسبتا د جمهوریت دورې ته.
لومړی قدرمنان، تاسو ټول اورېدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د مطبوعات نړیواله ورځ په مناسبت ورته د همدې کورنۍ غړو او فعالینو ته مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې افغانستان د یوې لسیزو جګړو نه وروسته او بیا وروسته د هغې نه یو نیم کال یا د هغې نه لږ زیات د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته د جګړې نه نوی راوتی دی. رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، خو طبعا هغه هیواد چې جنګونو ځپلی وي په هلته غږ به په ټول وضاحت باندې یا په ټول صراحت باندې څوک نشي کولی چاته وړاندې کړي. وجه لاملونه به یې زیات دي، خو یو لامل دا دی چې هلته شکونه موجود وي، هلته د نظام تهدید خلق تلقي کوي چې ګواکې رسنۍ زموږ په ضد باندې کېدی شي د نظام وننګوي او زموږ نظام ته خطر وي. خو بیا هم وینو چې په افغانستان کې تر ډېره پورې چې توقع کېدله چې اسلامي امارت به د نویمو کلونو په سیر باندې مطبوعاتو ته اجازه ورنه کړي، مطبوعات به سانسور کړي، آزاد خبریالان او آزاد رسنۍ ته به په دغه شکل چې اوس مو وینو یا اورو یا ګورو اجازه نه ورته. تر اوسه پورې ختینه پر رسنیو کې څرګندېږي د هغوی په وړاندې باندې کوم فشار نشته دی او شنندان پر رسنیو کې نظام کړنې او د نظام ویناوې او د نظام موقفونه نقد کوي او ستایي هم. خو یو شی چې اسلامي امارت توپیر لري د جمهوریت نه غدا دي چې اسلامي امارت تر اتک سره سم اسلامي نظام اعلان کړ. په اسلامي نظام کې دوی خپل د بعض موضوعات پر اړتیا باندې تعریف لري او هغه اسلام په اصول باندې ولاړ دي. هغه چاته اجازه نه ورکوي چې په هغه باندې یا انتقاد وکوي یا هم هغه وننګوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته رسنۍ ازادۍ ته احترام نه کیږي. دا په دې معنا ده چې هر نظام خپل تعریف لري. جمهوریت په وخت کې د رسنۍ هغه
ښاغلی بهیر، تاسو د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز مسؤل یې. مثلا که ته د یو چارواکي په اړه باندې خبرې وکړي، او چارواکي خو د اسلام یو نماد نه دی، خو یو وزیر دی، یو رئیس دی چې خپل کار په سمه توګه نه کوي، یا ته د نظام په جوړښت کې یو پیشنهاد یا وړاندیز لري، نو د جمهوریت کې خو توپیر دا و چې په جمهوریت کې هم ولې نه التم ژورنالستان نیول کېدل، ژورنالستانو باندې فشار و، په ځینو برخو کې جمهوریت هم ځینې خبرې ښې نه ګڼلې. خو هغه داسې و که ته د نظام باندې افترا کوي، دروغ وایي، یا مثلا ته بې بنسټه معلومات ورکوي. وس خو کته په یو چارواکی باندې هم انتقاد وکي، مخته چې کڅوک ټلیفون مو کی زای طالبان په سی ورزی ورته چې ولې د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی او د شنه د شکایت کړی، او څه فکر کوي دا په کوم اسلامي قانون یا اصول لمخې سم راځي؟
دا چې کدای شي په پردی لحاظ باندې یا په ځینې سیمو کې پېښ شوی یو، خو دا چې په کابل کې اوسېږم او یا دا چې د اسلامي امارت په چارواکو باندې انتقاد کیږي په خواله رسنۍ کې ډېره پورې په تلویزیونونو کې په زیات موضوعات باندې هم انتقاد کیږي. چې عموما موضوعات معلوم دي، د ښځو په مسله کې ډېر انتقاد کیږي، د نظام د جوړونې او د قانون مندۍ برخه کې ډېر انتقاد کیږي، او بالاخره د حقوقو د غوښتنې انتقاد تر ډېره پورې امارت متوجه دی. په دا درې څلور پنځو لوی موضوعات کې اسلامي امارت دوه موقف لري، د دوو دریځونو سره مخ کیږي. یو دا دی چې هغه موقف دی چې شخصي حق دی، خو اسلامي امارت ورته وایي چې ما ته به وخت راکوي، په دې کې به زما سره بحث زه د بحث اجازه لږ تر لږه چاته نه ورکوم. وجه دا نه ده چې زه د حق تسلبوم، وجه دا ده چې زه نوی راغلی یم، حاکمیت ته نوی رسېدلی یم، زه په دې برخه کې د هیوادوالو دپاره هغه حقوق چې دوی حقوق دي هغې ته ورکوم. نو دې ته یو نوی انتظار ویل کېدای شي، او یا دا چې موږ ورته انتظار ووایو، او یا موږ ګورو چې اسلامي امارت په دې برخه کې کوي. یو برخه دا ده چې فساد دلته د جمهوریت په نسبت باندې کم دی، په فساد باندې انتقاد کیږي، دلته شخصي تصرفات کی په غی باندې انتقاد کیږي. ځکه کوم تر دې پوره مخ په دې برخه کې غږ پورته کړی دی، او دا سمو تر اوسه نه دی چې څوک دی د چا شخصي، یو د چا شخصي حریم جرحتول دی، او د چا شخصي حریم ننګول دی، او یو د چا شخصي تصرف انتقاد کول دی. موږ ګورو چې دلته خلک خپل غږ پورته کوي، او د چا ظلم نشي برداشت کولای. په یو چا که نظامي هم ونیسي، د هغه پر اساس باندې خلک غږ پورته کوي او وایي چې دغه کسانی ولای د دادي سم
کار. خپل به د طالبانو د حکومت مشرتابه ل خپل غړ او نور خلکو نه وایي چې په نظام باندې انتقاد مکوي، نیوکی مکوي، او کتا سو نیوکی لري هغه په پټه باندې شریکی کوي. زه ل دغه اصل سره غواړم چې تاسو سره وایم چې دوی څنګه د رسنیو پاړه باندې، یا د رسنیو د چپکولو پاړه، یا د رسنیو د ازادۍ مسله له دین سره تړي، یا له مذهب سره تړي، یا له اسلامي ارزښتونو سره تړي. نظام یا حکومت چې دی هغه خلکو ته ځواب ویونکی دی، او باید ځواب ویونکی اوسي. همدارنګه د افغانستان ګڼې رسنیو ته دوی خپل اصول ورکړي دي، خپل هغه لارې ورکړي په کوم موضوعاتو بحث کولای شي، په کومو نه شي کولای. موږ لیدلی دي چې خبریالانې بندې کړي دي، موږ لیدلی چې له تلویزیون له روانې خپرونې نه کس بیولی دی، ورته یې ویل دي چې ته ولې داسې خبرې کوي. نو یعنی تاسو له پخواني جمهوریت سره خو به نه پرتله کوو، راځي چې له مقایسې نه تیر شو. لکه اوس یو سړی په مشکل کې دی، په ستونزه کې دی، کولای شي په افغانستان کې خپل غږ پورته کړي؟
یو اصول دی چې نظامونه یې تر ډېره پورې د خپل واکدارۍ او د خپلې واکمنۍ په برخه کې د خلکو سره شریکوي، د هغې نه غوښتنه کوي، څوک یې صریح کوي او څوک یې هم تر یو ځایه پورې پټې کوي. خو وختنه لري دا یو بحث ده په دې شک نشته چې اسلامي امارات د خپل لدوري او د اسلامي لدوري په اساس باندې خلکونه وختنه کړی د رښتیا هم رسنۍ نه به وختنه درلودلې او رسنۍ ته خپل اصول وړاندې کړی دي دا بحث چې اوس ډیر مطرح کیږي چې اسلامي امارات چارواکي او یا مشران تل څنګهار کې شي انتقاد وکوي خو پټي وکوي دا زه تر ډیره پورې فکر کوم چې څوک نه وسره مانی د شخصي حریم په احترام باندې د هر چا غاښ پورته کول د هغه حق دی او د موږ په اسلامي دین کې هم انتقاد کول او یا یو چا ته سم لار خودل یا یو څوک د ظلم نه غنیول دا په پټه نه دي شوی دا ډیر واضح ویل شوی دی او فکر کوم چې په دې برخه کې به یو سوی تفاهم وي اسلامي امارات به هغه برخه غوښتي وي چې په پټه باندې وایي چې باغې کې یو چا یو چارواکي یو وزیر یو بل چارواکي شخصي حریم ته صدمه رسېږي اما دا چې غږ د ټولنې د اصلاح لپاره پورته کی او یا هم غږ د نظام د اصلاح لپاره پورته کی او یا هم غږ د خپل حق د غوښتنې په برخه کې پورته کی په دې برخه کې به اسلامي امارات هم نه وختنه ولري او نه هم د اسلامي اساس سره ډېر تړاو لري چې موږ د یو چا غیدات پټ کو چې هلته د ظلم په مقابل کې غږ پورته نشي هلته د چا د حق د تلفي په برخه کې د حق د وختنې غږ پورته نشي
خغله بهیر راځي یو بل مسلې ته ګوره د رسنیو لپاره تاسو ولته یو څېړنې زیاتې رسنیز مرکز مسولې دي رسنیو لپاره د رسنیو د سرغړاوي کمیسون و پوخه او د طالبانو حکومت هم بیرته دغه کمیسون فعال کړی خو تر اوسه پورې موږ د ژورنالیستانو د یوې قضیې شاهدان هم نه یو چې دغه کمیسون څېړلی عموما د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره دغه مسایلو ته رسیدګي کوي خبریالان یا هغه خلک چې فعالان دي هغه نیسي وړي بندیانوي پرته له کوم تور نه حتی تر څو ورځو پورې معلومات هم نه ورکوي چې سړی نیولی یا له دوی سره دی وروسته تر اخره پورې نه تاییدوي بیا څو ورځې وروسته تن تضمینونه او ژمنې واخلي او راخوشي کی نو څه فکر کوي دا ډول برخورد یعنی که رسنیو سره د قوانینو په برخه کې ستونزه ولې د رسنیو د تخطیو کمیسون شته د طالبانو حکومت خپل ویاندویان لري یعنی د مطبوعاتو خپل ادارې لري ولې دا خلک له رسنیو سره نه مخ چې د استخباراتو مامورین یا مثلا نظامیان له رسنیو سره مخ
سموږ په هواد کې زه چون د افغان په سپټ باندې نو ورن چې د نظام د دریس په اساس باندې تاسو ته بحث وکوم زه چې تر څو ګورم او یا مې لیدلې دي او تاسو هم اورېدلې دي مو د وخت متخته لرو اسلامي امارات په مجموع کې د قانون ستونزه لري مو لا کروس پورې د اساسي قانون په نشتون کې لري ستونزه لرو د رسنۍ قانون هم کله تایید شي او کله هم بیرته تصحیح شي لا تروسه پورې د رسنۍ په برخه کې اواز لوائح مختزي خطوره چې معلومات لرم هغه د رسنۍ قانون لا هم په خپل ځای باندې شته دی د لیک تعدیل په اساس باندې چې د رسنۍ سره په مجلسونو کې شریک شوی دی هغه کسان چې د نظام د اساسات ننګونې ته لاس اچوي هغه د استخبارات ته خوانیول شوی دی دا کې سیاسي فعالان دي یا مدني فعالان دي په بعض ولایتونو کې د معاشره ورته وکوله د ښځو مسایل یې په هغه شکل چې حکومت یې نه غواړي دوی بیا هم هغې ته کار کوي چې دا یو قسم تمرد دی نوموي او هغوی غواړي چې راوی غواړي او د هغوی سره بحث وکوي او د هغوی د دینه یا معنی کوي یا هم ورته خپل اساسات وښيي یو هغه تخطی ده چې د مطبوعاتو برخه کې شوې ده د مطبوعاتو د تخطی کمیسیون بیرته فعال شوی دی زما د معلوماتو له مخې نه په هغې کې حکومتي چارواکي هم شته دي عام خبریالان هم شته دي او په هغې کې د خبریالان د بنسټونو استازي هم وجود لري حقوقي څېړونکي هم وجود لري هلته تخطی څېړل کیږي اوس راځو دې ته چې آیا مطبوعاتي تخطی موږ د اسلامي امارت په نظام کې مطبوعات وکړنی او یا هم د مطبوعات فعالین او رسنیو درکړی ده که نه ده درکړی موږ یو تخطی تر رسنۍ تخطی وایي او بل ته هغه تخطی وایي چې هغه د نظام د برخه د چیلنج تخطی ده هغه برخه ته اسلامي امارت رسنۍ د تخطی نه وایي ځکه خو استخبارات مداخله کوي او هغه راغواړي دا که په تلویزیونی برنامه کې په بحث وشي دا که په خواله رسنۍ کې په باندې بحث وشي هغه خلک راغوښتي دي او د هغه سره خاصنه ګرویګنې کړې دي
خغله بهیر دا هم په واضح نه دی چې څه دوی دي نظام تخریب بولی او څه پر ځای باندې انتقاد بولی تاسو مخکې ویل شي د قانون تششته دی مثلا هر نظام انتقاد کیدلی شي چې بالاخره د نظام پر ضد تمام شي د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر هغه کسان چې د جمهوریت ادارو ته نږدې کار کوو مطبوعاتیان و هغوی چې به په جمهوریت باندې د انتقاد خبره راغله نو دوی به ویل چې نظام تخریبیږي. یعنی دا ستونزه په نړۍ کې له ټولو نظامونو سره موجوده ده په یو ډول باندې. دغه وضاحت باید وي په قوانینو کې چې څه شی بلوا ته هڅول دي او څه شی پر ځای انتقاد دی. په افغانستان کې رسنیو په تیرو څو کلونو کې ډیره زیاته وده وکړله. ډیر مطبوعات رامنځته شوه، ټلویزیونونه، راډیوګانې، اخبارونه او ډیر نوي نوي شیان مخې ته راغلل. د رسنیو په اړه په مجموع کې یو کمپاین وچلول شو، هغې کې خپله د طالبانو ډله هم وه، د طالبانو مخالفان هم وه. په ما مخکې درته ویل چې په جمهوریت کې به دې هم انتقاد وکړه، هغوی به ویل چې دا رسنۍ پلاني پورې تړلي او هغه دې پورې تړلي. په مجموعي توګه په افغانستان کې د عوامو لپاره یا د عامو خلکو لپاره رسنۍ په یو او بل نوم باندې یادې شوې، په داسې حال کې چې ټولې رسنۍ هغه دي کوم حد او چارچوب پورې چې دي خپل ازادي لري، خپل بېطرفي ساتي. مثلا دا غربي رسنۍ دي او دا پاکستاني رسنۍ دي او دا فلانۍ رسنۍ دي. دغه ستونزه څنګه ده؟ یعنی رسنۍ د تاسو فکر باندې د ټولنې لپاره څومره مهمې دي، څومره رول لري؟
دیک شک نشته چې رسنۍ خو یا مطبوعات یا د بیان ازادي په یوه ټولنه کې په واقعیت یا په واقعي معنا باندې خپل رسالت ادا کړي، د هغې ټولنې د اصلاح دپاره او د ولس د غږ د رسونې دپاره او بالاخره په مجموع کې د نظام د کنټرول دپاره یوه اساسي وسیله ده چې نن فعاله ده او نن پیژندل کېږي. او فکر کوم چې په تاریخي لحاظ باندې، حتی په اسلامي لحاظ باندې، د غږ پورته کول او د ظالم په مقابل کې او یا هم د هغه چا په مقابل کې چې ستا په حق باندې سترګې پټوي، د هغې په مقابل کې ودرېدل او یا خپل حق وختل، دا یو اصل دی او تر ډېره پورې دا دنده اوس رسنۍ مخته وړي. خو افغانستان متاسفانه دیک شک نشته چې افغانستان څلوېښت کاله د جنګونو قرباني وو. څلوېښت کاله په افغانستان کې موږ څلور لسیزې ولیدل چې مختلف افکار راغلي وو، هر فکره او هر ډله تر یو چا پورې تړلې وه. نو طبیعي ده چې موږ دلته خپل ملي لیدلوری، د وطن خپلواکي، د وطن د پرمختګ متوازن پرمختګ لار رانه غلطه شوې وای او یا رانه ورکېدله. په دې مابین کې هر چا به چې هر څوک چې حاکم و، هغه حاکم به کوشتول چې د خپل فکر دپاره، د خپل لیدلوري دپاره کار وکوي، په خلکو باندې او یا په ولس باندې خپل افکار په زور وتپي او یا هم مجبور چې هغوی د ملاتړ په اساس باندې خبرې وکړي. خو تر ډېره پورې ملي رسنۍ
یو اورېدونکی لرو، دا به راغلو په دې باندې وروسته بحث کوو چې رسنۍ څنګه کېدلی شي بې پرې واوسي او واکمن د دې په ځای چې رسنۍ تورنې کې څنګه کېدلی شي چې یعنی رسنۍ زیاتې کې تر څو هر سړي غږ واورېدل شي په ټولنه کې. یو اورېدونکی لرو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلی آن صاحب، زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو میلمه بهیر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، ستړي مشئ. مهرباني وکړئ تاسو نه اورو، په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د پخوا په مقایسه څومره کېدلی شي چې خلک غږ پورته کړي او خلک خپل نظر له رسنیو سره شریک کړي او خپل ستونزې یا خپل نیوکې چې لري هغه بیان کړي؟
په ډېرو غټو مسایلو به نه سره غږېږو، خو زه غواړم چې اول د رسنیو په باره کې د ازادۍ د بیان یا د مطبوعاتو نړیواله ورځ تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او هغه چاته چې په دغه عرصه کې خدمت کړي دا اوله تر اخره واغو ته مبارکي وایم، هغه چاته مبارکي وایم چې د ازادۍ د بیان دفاع کړی. خبره دا څه ده؟ ان صاحب چې یو ځغ پورته کول دي، یو ځغ اورېدل دي. ځغ پورته کول د هر سړي اساسي حق دی چې د خپل پردن وشي او سړی وځي دی او دی امارت پیشنهاد کوي چې وروره زه وځم معلولم او دغه ما چې ته ماته راکوي دا ماته کفایت نه کوي. نو دا ژغ پورته کول دا انتقاد سالم دی، سالم انتقاد چې دی دا د اسلامي اصولو سره هم برابر دی او انشاءالله تعالی د امارت د اسلامي امارت اصول سره هم برابر کار دی. استاد متقاعدین دي، معلمین دي، هغه وایي زما معاش ولې پر وخت نه راکول کیږي، یا پزر ما څلوېښت کاله خدمت کړی. نو دا به دوی باید دې ته د انتقاد په سترګه ونه ګوري. اوس پرځن زه وایم، زه یو معلول یم، زه درې زره معاش لرم یا څلور زره معاش لرم، اما یو قاضي صاحب اتیا زره معاش لري، نوي زره معاش لري. نو دا انتقاد چې دی، دا سالم انتقاد دی، دا زما حق دی. او بل خبره دا ده، یو هغه انتقادونه دي چې خلق و بلواته اسي، خلق د دې نظام پر ضد راپورته کوي، خلق د توپک چل شي، د مرمۍ او د باروت چل شي، په نامه د مدني فعال یا شاشي فعال، دا د اسلام هم نه غواړي او دین د نظام هم نه غواړي. بل خبره دا ده، انصاف هر سړی چې په اداره کې د یو نظام خدمت کوي، کې سخنګوی دی، کې طرفدار دی، هغه مجبور دی، مکلف دی چې په دغه اداره کې د نظام خدمت کوي، د دې نظام معاش خوري، هغه مجبور دی چې کسل انتقادونه پر کیږي، هغه باید د دې نظام دفاع وکړي. رابسو رسنۍ ته، رسنۍ هغه قشر دی انصار چې دا یو زموږ یو ملي سرمایه ده، اصلا دا د نړۍ د انسانانو تر مابین، د حکومتو او د ملت تر مابین، د ملتونو تر مابین یو پل دی. رسنۍ زموږ ملي سرمایه ده، او دا مظلوم قشر دی، دا بې طرفه قشر دی، و دې ته باید خدمت وشي. او اسلامي امارت هم د دوی سره باید، دا دې ته یو قانون باید جوړ شي، د دوی سره په امانګۍ، د دوی راپورونه باید سمسور نه شي، که منفي دي که مثبت دي، و دوی ته په ښه سترګه وکتل شي. او هغه ناشیه قشر چې بې کاره دی نن، اکثر رسنۍ د اقتصادي مشکلاتو د وجه تړل شوي دي، و هغو ته که چیرې اجازه د کار ورکول کېږي، خو ور دي کې ډېره ښه خبره، که اجازه د کار نه ورکول کېږي، دوی باید تقویه شي، د دوی معاش باید خپل پر کورونو ورکول شي.
مننه، مننه. خدا ده چې آزادو رسنیو ته د کار اجازه ورکړل شي. پښتون صاحب مننه، واقعا تاسو د رسنیو رول او ونډه ډېر ښه تشریح کړله، موږ درنه مننه کوو. زه یو بل اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه جوړ په خیر، ماښام په خیر. اجمل ان صاحب نبی الله
زابلای صاحب، ستړی مشي له تاسو نه به واورو. د موږ بحث نن د رسنیو، د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی. دا اوریدونکي ټلیفون قطع شو. ښاغلی بهیر، مونږه دلته په فیسبوک باندې همدغه پوښتنه له خپلو اوریدونکو نه کړې ده. ګڼو خلکو موږ ته پیغامونه راستولي دي، ځینو خو رسنۍ ملامته کړي دي، ځینو چارواکي ملامته کړي دي. یو اوریدونکي پیغام جالب دی، دی وایي چې دما نوم الطاف احمد دی، فعلاً روسیه کې اوسېږم. دی وی آن زه له دې ځایم د خبرو او پروال مې د معلوماتو د شریکولو ازادي نه لرم، ځکه چې که دلته خوله خلاصه کړم دوی هلته زما کورنۍ ته جنجال پیښوي. په ټوله کې رسنیزه ازادي زما په ان فقط هغه څوک لري چې ځان او کورنۍ ټول په بهر کې. نو بهیر صاحب، زیاتره خلک ان له هیواد نه بهر هم د پرونه تاسو پام شوی، په سوشل میډیا کې دا بحث ډیر تود و. د طالبانو ډیر نږدې دوه پلویان و، مثلا د کورنیو چارو د وزارت و پخانی ویان سید خوستی ان په بهر کې خپلو مخالفانو ته ګواښ کړی و، ښودلی و. نه یو سړی چې د هیواد نه بهر په څو میلۍ کې یو کس تهدیدولی شي، دننه په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ چې هلته به د تهدید کچه څومره لوړه، یا هغوی چې په اصطلاح غواړي له رسنیو نه د خپل غږ د پورته کولو لپاره کار واخلي؟
فکر کوم چې افغاني ټولنه موږ مطالعه باید ولرو، چې افغاني ټولنه خصوصا هغه څوک چې د جنګ سره راستر شوي وي یا هلته تر پیانۍ زیاتې پالل شوي وي، هغه به تر یو ځایه د خشونت ذهنیت لري. خو نظام من حیث نظام د چې څومره ګورم او یا اورم، نظام په هیڅ کله د خشونت طرفدار نه دی. یو دا چې یو چاته شخصي کوم صدمه رسېدلی وي، یا دا ورور چې وایي چې زه په مسکو کې نشم کولی غږ پورته کړم، خو زه په کابل کې مثال نه لرم چې دلته د کابل کې په تلویزیونونه چې موږ ګورو په نظام باندې انتقاد کېږي او خلک خپل غږ پورته کوي، په رادیوګانو کې خلک شکایت نه کوي، څوک تهدید شوی نه وي او نه تهدیدېدای شي په دې باندې، ځکه چې د هر چا جرم او یا د هر چا وینا خپله د شخصي یادي که وینا وکوي ځواب به وایي، که جرم وکوي د هغې سزا به دی خپله ګوري. او دا یو اصل هم دی په دین کې، هم په اسلامي نظام کې هم. فکر نه کوم چې اسلامي امارت دی دومره تر پولو واوړي چې یو څوک دې د بل چا په جرم باندې راونیسي. د خوستي صاحب وینا هم تر ډېره پورې په خواله رسنۍ کې وشاربه شوله،
د ډیر خلکو د لخوا وغندل شو. لا تر دې اندازې چې فکر کوم تاسو به کتلی چې د خپل اکاونټ نه خپل ټویټ بیرته ډیلیټ کړی دی. دا په دې معنی چې هغه یو شخصي احساساتي وینا وه د وکول او د شخصي نمایندګي ده. په هیڅ صورت باندې نه د وزارت داخلي او نه هم د نظام نمایندګي کولای شي. بستوره معلومات لرم نږدې ملګرو د سعید خوستی صاحب سره په دې باندې اوږده بحثونه کړي دي چې دا وینا ستا د اسلامی ارزښتونو سره هم په ټکر کې ده. ته څنګه یو سړی ګواښي چې هغوی نظام ننګوي؟ څوک چې نظام ننګوي نظام خپل خلق لري، هغوی باید ننګونې په برخه کې د هغو نه پوښتنه وکړي. هغه قضایي برخه لري، امنیتي برخه لري، استخباراتي برخه لري. چاته اجازه نشته چې په ټولنه کې تشدد ته لار خلاصه کړي. په ټولنه کې څوک په شخصي لحاظ باندې بغیر د کوم مبرر نه او بغیر د نه چې د مخامخ تهدید متوجي وي هغه وګواښي. زبرت دې دا کار لازم چې متاسفانه ما مخکې مو ویل چې موږ د جنگي حالت نه راوتیو. په جنگي حالت کې ګواښنه شوې دي. فکر کوم چې په همدې خواله رسنیو کې خلک هم شخصي انګیرنه او شخصي نظرونه وړاندې کوي دواړه طرفونه. تر هغه څوک چې بیرون د افغانستان دی حتی تر دې پورې وایي چې که زه بیا وخت ورسم زه به دا وکړم او زه به وکړم، دا شخصي او احساساتي تدریمات ښکاریږي. د ورسمي دریض پلوي یا د ورسمي دریض سرګندوی نشته کولای. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې هغه توقع چې موږ درلودله چې کومه چې په مخکې د اشاره وکوله چې په جمهوریت کې د جمهوریت خپل تعبیر و د بیان د ازادۍ نه، د اسلامي امارت د بیان د ازادۍ نه ډېر
دغه تعبیر بهر صاحب واضح نه دی چې دوی تعبیر څه شه دی. دوی مثلا
دوی تعبیر ډیر واضح دی. هغه وایي چې اسلامي اساسات ته بسوک
اسلامي اساسات ته د ما یادېږي چې د جمهوریت په وخت کې یو کس و چې ژورنالیست و قرآن شریف لیکلی و او عربي د خپل د قرآن شریف اصلي متن ورسره نه و، یوازې فارسی خپور کړی و. تقریبا اته کاله هغه سړی په پلچرخي زندان کې و. یا یو بل سړی و د بامیانو چې مقدساتو ته په توهین باندې تورن نو خو یعنی بالاخره په هغې نظام کې اسلامي مقدساتو ته چا توهین نه شو کولی، په دې نظام کې نه شي کولی. افغانستان کې حتی که هیڅ نظام هم ونه اوسي څوک اسلام ته توهین نشي کولای، ځکه چې ټول خلک مسلمانان دي. اول ته هیڅوک نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي چې دوی خو کله چې مهرباني وکړي یو اورېدونکي ته به ورشو. بیرته زه تاسو ته راځم، تاسو ته د خبرو موقع در کوم چې په همدغه موضوع باندې وغږېږئ چې څنګه کولای شو اسلامي ارزښتونه او همدارنګه په حکومت او نظام باندې انتقادونه له یو بله جلا کړو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړي خبرې وکړي که دماغه غوړي.
غږ مو راځي. السلام علیکم. خیر،
مهرباني وکړي غږ مو اورو. مشفق صاحب ستړی مشي، موږ د بیان د ازادۍ او بخې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې غږیږو. دا مهال په افغانستان کې د تاسو فکر باندې وضعیت څنګه دی؟ د مطبوعاتو د ازادۍ خلک کولی شي د انتقادونه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې شریکې کړي؟
ډېره مننه. د پخوا په پرتله که وګورو په اوس وخت کې د مطبوعاتو ازادي همدارنګه د بیان ازادي زیات شوی ده. هر څوک کولی شي خپل حق وغواړي یا له هر چا څخه، یعنی که موږ مخکې وګورو د مخکې په پرتله باندې اوس د بیان ازادي زیات شوی، همدارنګه د بیان ازادي
څنګه ازاده شوي. لکه مثلا ته کولی شي چې هر خبره پخوا دې نه شو کولی، اوس کولی شي.
بالکل، پخوا د یو چا په ضد باندې نه شو غږېدی.
نو دا اوس چې په زندانونو کې لسګونه ژورنالیستان پراته دي چې فیسبوک کې دغسې خبره کړې او په ټویټر کې دغسې لیکلي دي، د دوی په اړه باندې ته څه وایي؟ ته د کوم معلوماتو په بنسټ دا خبره کوي چې د بیان ازادي د پخوا په مقایسه زیاته شوې؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د مې میاشتې د درېیمې نېټې په اړه باندې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي کچه 4.5% زیاته شوې ده په تیر یو کال کې. د تاسو معلومات څنګه دي؟ یعنی څه په کوم بنسټ دا وایي چې خلک ډیر کولای شي چې د بیان ازادي ولري؟
زه فکر نه کوم که د نظام مخالفت وي نو کېدای شي، خو
د نظام مخالفت مثلا کته په یو مهرباني مال د نظام مخالفت لکه یو وزیر دی خپل کار په سمته غنه کوي کته په انتقاد وکي چې دا وزیر چې دی دا صحیح کار نه کوي یا په یو ځای کې یو سړی داسې په کار دی چې هغه باید انجینر وي ډاکټر یا په هغې ځای کې یو مولوی صاحب مقرر وي او ته ووایې چې دا مولوی صاحب چې دی دا په دغه کار باندې نه پوهیږي دې ته ته اوس د نظام مخالفت شو که نه دا صحیح انتقاد شو پر ځای
نه ګوره د ما درته ویل چې د بیان ازادۍ کې څوک فکر نه کوم چې نیول شوی وي خو که د نظام مخالفت وي
د دې اوریدونکي ټلیفون خطې شو د افغانستان د خبریالانو مرکز د می د میاشتې د درې منیټې د مطبوعاتو د ازادۍ او نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یادونه کړې ده دوی وایي 46% د تاوتریخوالی زیات شوی دی خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي له بهیر صاحب سره وروسته بحث ته دوام ورکوو خو په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو دا رپورټ راخلو
چه از برنامه چه از برنامه
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه هره پرونه او یا هم دزدکل و پروگرامونه طول خپرونه سانسوری گی زین رسنه لویر سانسوره وی او زین هم حکومت وربند تحمیل وی
زین از طرف حکومت بزنو تحمیل میشه
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده
استخبارات طالبان فضای کار را برای
د طالبانو استخباراتو پر رسنه که خبریالانو ته د کار فضا ډیر محدوده او ډارونکې کړې ده نوي قوانین رسنې لپاره وضع کړې دي شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده
ورانی که کار میکنن چقدر محدود ساخته است
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګه کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې
د پښوا خبری آژانس مسؤول دانش کرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي
در بسیاری موارد وقتی که پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همداراز د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دی رسنه قانون او اطلاعات تا دی لسرسی حق لقانون سره پرچکر کلی دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزونو لزیارتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی
خبرنگاران نگران است
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌ها در تمام عرصه‌ها بحث‌های خود را گزارش دهی آزاد هستند
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعت شي موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي
دیدګاه کې هر چیزی را میگن باید واقعیت داشته باشه
در راپورونو لمغه دا محل د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نمونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24 د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تال او تال
دا ازادي رادیو دا نوی تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وایي. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولای شئ 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
کی واوریدون کی تورزول د بوور مهرباني وکي سو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم انسه محترم.
وعلیکم السلام. سلام شي مهرباني وکي لا تاسو اورو
مننه خوشاله وشيګه مېلمه صاحب دن سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه دا نړیواله مدواتو ورځ خو تاسو ټول خبرنګارانو ته مبارکي وایم. دل پر مبارکي وایم چې تاسو وقته د افغانستان لپاره یعنی بیرون کې مې اسې تاسو ډېر زحمت تیر کړی تقریبا د مظلوم حکم غاګم رسول دی. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس نیولی محترمه.
مهرباني وکړئ احمد صاحب څنګه د تاسو نظر دغه ورځ په اړه او په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وسنۍ وضعیت په اړه باندې څه دي؟
مننه. البته دا چیرې وختو کې دغه یو هغه درته وایم ان صاحب وګوره یعنی د مطبوعات وګوره چې یا خبره ساني دا یو درنده وظیفه ده، تقریبا سپیشلی وظیفه ده. یعنی په دې معنا چې یو چې مشکل پیدا کیږي او مملکت کې سنج یا خبرنگار ورځي یا سنج په دقیقه توګه باندې تقریبا هغه سیډي به هغه ته ورکی چې خلک ته خبر شي او حکومت ته خبر شي یا چارواکي ته خبر شي. نو بدبختی ده چې وا ان صاحب د موږ تاسو دغه تیر جمهوریت کې نه ډیر خلک نه رسنوي کیو، یعنی د سپیشلی خلک مو د شي خلک اوس یعنی هغه خبر ساي نه د شو ګرځي د چې خبر دا سره سپیشل دی تقریبا اخره دوی تبيز وی چې تقریبا نه ادي چې هغه زیات خبرې ونه کړي مطبوعات کې وګورئ چې اکبر شي دی بل څه نه وایي. نه دا معمول افغانستان کې بل دښتې د وجه کې وا اوس په هغه ان څه وګورئ افغانستان شوکات ټول شي وګورئ ان چې خبره کنټرول نه تقریبا یو څه کوي چې حکومت باندې چارواکي باندې انتخاب وکړي سالم انتخابي د خلکو حق ده. نو دې کې سترګې څوک نشي پټولای نو څنګه خبرې کیږي. نو بل یو وګورئ چې موږ مخکې خو ما مخکې
د هر مسلک په خلکو کې مثلا ځینې خلک خپل مسلکونو ته ژمنې کېدای شي او معلمي ډیر په خلوص سره غواړي سهار لاړ شي خپلو شاګردانو ته درس وایي او بل معلمي چې هغومره خلوص نه کوي کېدای شي یو مولوي صاحب چې واز او نصیحت داسې کوي چې په هغې کې د وطن او د خلکو ګټې نغښتې کېدلی شي. دا ممکنه ده چې حتی یو دیني عالم داسې واز او خبرې وکړي چې کېدلی شي چې ټولنه ناسمې خواته بوځي. نو دا خو سمه ده چې په رسنیو کې به ستونزې وي، خو رسنۍ عموما مثلا په نظامونو او ټولنو کې د چارواکو او واکمنو له فشار سره مخ دي. هیڅوک دا نه وایي چې په پخوانیو واکمنو له فشار سره رسنۍ نه وي مخ سره دي. دغه خپل سره چې تاسو وایي ډیر فشار په رسنیو باندې، لکه موږ چې په دې رسنیو کې یو دام تجربه کړی دی، هر وخت کې چې ته یو رپورټ ورکوې هغه به د یو خوا په ګټه وي، د یو خوا په خوښه به نه وي، یو طرف به پې خوشحاله وي، یو طرف به پې خوشحاله نه وي. نو همیشه فشارونه وي. مهرباني.
بلې ان صاحب نه ته او ته وخت ویل یعنی دغه اقت خو چې خبره موږ تاسو سره کې وایي تاریخ ده. نو ما دا ویل کنه چې یعنی دغه موږ رسنۍ وخت خو یعنی زیاتره خلک وایي چې افغانستان کم دي، یعنی اوس هغه وګوره چې مکمل د افغانستان کوم هغه چې دي هغه چې لکه تقریبا هغه برسي او هغه راپور ورکول او دا شان یعنی تاسو باندې خبر نه ان چې موږ تاسو وایي چې څنګه پیدا شوی کوم خبرګار نه ورغله یا هغه باندې کې څنګه لټول نه تقریبا چارواکو نه رسولي. خو موږ دا ویل کنه چې موږ تیر حکومت و انتخاب دوس لهدا زیات خلق خبرنگار تقریبا خبرنگار پونو معنی بل دنده نو تقریبا ارجی کی اچاز لوخته غی کول نوغه چا پختنه منکله تقریبا ته نیوړی نه تقریبا نو کیم وړی تقریبا خبرنگاری استاد چوری ماشاءالله یعنی چې جمهوریت کې اسی تقریبا تاسو کې برنامه لري یعنی هغه ټول اغلان دي تقریبا هغه تدبرانم چې دی نور هغه دي تاسو چې کوم مدیریت یې وکړم نو دلته افغانستان کې پرګندی وجود درلوده تقریبا هر سړی غوښته چې څو وایي تقریبا هغه به وړه د انتخاباتو په حکومت هم کېدل په چارواکو هم کېدل نو اشه کار به نه کېدل باقي وخت کې به شي غلط راپورونه کېدل نو دا وایي چې هغه څه باید کنټرول لاندې تقریبا انتخاب هر سړی وکړي ورې نه کوي افغانستان هڅونه ده په ولکت نو دا موږ نه وایي خدای نه خاصه
مننه کوو د تاسو نه دلته یو انتقاد چې همیشه د طالبانو د حکومت په اړه کې یو د پخوانی حکومت په اړه باندې هم تر یو حده پورې دا انتقاد وو هغه دا ده چې د رسنیو د سرغړاوو لپاره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چارچوب او چوکاټ کې د رسنیو د سرغړاوو کمیسون شته دغه کمیسون باید د رسنیو سره په اصطلاح مسایل چې د رسنیو نه د حکومت دولتونو خلکو شکایتونه دي خپل سری دي په رسنیو کې د دې کمیسون دند او مسولیت کې راځي چې د قانون په رڼا کې البته باید قانون حاکم ووسی د رسنیو د هغې په رڼا کې د رسنیو تخطۍ او سرغړاوي وڅېړي که رسنۍ سرغړاوي کوي جریمه کیدلی شي که رسنۍ سرغړاوي کوي هغوی خپل ایډیټوریل اصول لري یعنی رسنۍ له انتقاد نه پورته نه دي خو د دې لپاره هم د دولتونو په او نظامونو په چارچوب کې هغه کمیسیونونه چې دي هغه باید خپلواکه توګه باندې کار وکړي محاکم شته په هر صورت یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
السلام علیکم محترم اجمان صاحب سلامونه او نیکی هیلی تا ته او محترم بهیر صاحب ته او ازاجر او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پختونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ام صاحب
زرملوال صاحب ستړی مشي له هریپور نه متاسفانه دی بهیر صاحب ټلیفون خو قطع شوی دی ما همکار کوشش کوي که په دې وروستیو شیبو کې راواخیستلی شو له تاسو نه او حتمن مو د موږ بحث اوریدلې
او بالکل جتا سی بس خو مګه تعقیب کړی د زکه سی بس خو حالن چې ما خو دا راځي کوم څه د سی ګړبړ او ساتي صاحب نه میو څه نه کلم واښ په دې پروګرام په اړه کې نو زه به یو نظر ورکم مسترمان صاحب
مهرباني وکړئ زرملوال
صاحب رسنۍ شې دي او د رسنۍ شې دي اکثره رسنۍ شې دي اوس مثلا د موږ ګران هواد کې ګوره مثلا د حکومت نه طاقت مثلا د وایاندان شي دا چې کوم خبرونه وړاندې کوي کوم راپورونه وړاندې کوي یعنی که نن یو څه خبرونه وړاندې کړي د چا په حمایت باندې سبا ته د هغه چا په حمایت باندې خبرونه وړاندې کوي چې هغه یو دم په اقتدار راشي دغه نظامونه بدلېږي رابدلېږي مسترم صاحب فکر خو دې خبره ته انشاءالله
د ما کتام تاسو کولای شئ چې خپل خبره واضحه کړئ خو رسنۍ عموما ما مخکې هغه بهیر صاحب سره دا یاد کړله چې هغه څوک چې له رسنیو نه خوشحاله نه وي هغوی په رسنیو باندې رقم رقم نومونه ږدي رسنۍ دا دي چې تا هم کولی شي پکې خبرې وکړي یو د تا مخالف د تا مخالف هم کولی شي یعنی رسنۍ ټولو خلکو ته دا چانس ورکوي چې د هر سړي غږ په ټولنه کې واورېدل شي خو ځینې خلک داسې شته یا ځینې لوري داسې شته مثلا یو سوداګر دی خی په هغه باندې دا خونه لګیږي چې د ټولو خلکو غږ دی واوریدل شي ځکه چې د تاوان کوي یو واکمن دی خی په هغه دا خونه لګیږي نو
بالکل
مهرباني
اوهو مطلب د ما له دې خبرې نه دا و د رسنۍ شې دي دغه کې ګوره اکثره وخت موږ د تاسو له رسنۍ سره مخ خپل باندې په ارتباط کې امر وخت تاسو په پروګرامونه ما چې کړی الحمدلله شي برنامه شپې ښه خپرونه لري موږ ډېر معلومات دي نخلو هم صاحب د رسنۍ شې دي رسنۍ د عام ولس او د خلکو ترمنځ د یو د پل حیثیت لري په دې کې شک نشته خو دغه ځینې رسنۍ دي ګوره خپل شخص زه به خپل ځان درته وښایم یعنی د نظر اختلافات به د ما یو چا سره وي له هر چا سره مې کوي د نظر اختلافات به مې عامه نور احترام ورته لرم یقینا دلته یو رسنۍ ده نو په دې کې د ما په شمول یعنې ډېرو خلکو ته سپکې سپورې ویل کېږي یعنی هغه په دې معاشې مطلب څه مطلب د کوم طرف طرفداري کوي یعنې ولې کوي یعنې که په دې باندې ما ته ووایې چې ولې کوي سید نو زه به خپل جواب ورته لرم اما که چېرته د چا په ناموس ته مطلب ښکنځلې وکړي سپکې سپورې وکړي نو په دې باندې دغه رسنۍ چې دي نه یوازې دغه اورېدونکي
مطلب په دې چې خپل کېږي بلکې دغه رسنې چې کوم رسنې چې دي دغه لپاره هم د شرم خبره د ما فکر او نظر باندې کش کې بهر صاحبونه چې
مانه نظر ملوال شه دا کار وسم کېدل شي ما مخ کې یادونه وکړه چې
او حالن او ان صاحب ما خبره واوره مطلب نور ته زی اجازه غواړم چې ګور هر څومره خپل نظر اختلافات به دې ما هر چا سره یا به جوړی را سره خو چې هر څومره سپک سپوري وای هر څوک په دې کې څه کې بیا زنه یم ځکه چې څوک خور چاته یاد کی مثلا چاته مېرمن یاد کی چاته مور یاد کی چې معنا ده خپل خور خپل مور خپل مېرمن
نه دا خو دې رسنیو دا خو که څوک پر رسنیو کې داسې باسونه کوي یا داسې مسایلو ته خبره وزي دا دی هغه یغه د ټولې ټیټه چې خبرونه څرګندونه کوي موږ دلته بحث په معیاري رسنیو کوو هغه رسنۍ چې واقعا ایډیټوریل کنټرول ولري ایډیټر ولري اصول ولري او د بیان ازادۍ تشمني یو بل اوریدونکو امره خلو زرمال وال صاحب تاسو نه مننه کوو تاسو همیشه موږ سره په تماس کې کورم باچې د غمر لري د مګا راډیو او د مخبرونه تعقیبوي مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ستړی مشیل تاسو اورو
خیر سم خبرې زم زابلي خبره کوم
ستړی مشی زابلي سب مهرباني وکړئ
خیر سم خبرې من سلامات خبره دې کوله د رسنیو پر ازادي باندې او د رسنیو پر کار کول کو باندې او د رسنیو پر ویاندونو باندې یقیني دا خو ټول مسلمانان د دې له خاصه خبرې د دې له خاصه خبرونو ورته رسیدي او دا ساتلای په ټلیفون او دا انټرنیټ دا نه لرم د درجه له لاله څه خلک خبرې او یو شی موږ دا غواړو چې دا باید کله د ازادۍ رادیو يم دغه ازادۍ غونډې خبرونه کوي کاشنا رادیو یې کابل دی وايي کابل یو څوک یو وخت وخت دا سي چې هغه یو طرفه خبرونه کوي نو ځکه طالبانو د افغانستان کې باندې کړل یقیني دا مختن مال پر دغه لسنیمه بجې باندې دغه رادیو کې دا اشنا رادیو یې ډیر خلک نظرونه کوي وايي زه هم نظر ګایګا کې دغه کوم شر کوم ځونه کدار موږ شکایت نه لرو دا طالبانو غیبت کوي دا خلک څه وخت ورکې دی زې خوند ورکې د کاشات ورګري او چې دا طالبانو پلویان هغه ته وايي متاسفانه ټلیفون یې کار شو یا وخت نه کوي یا بیل تماس بلان کوي نو دا چې دی دا یو طرفه خبرونه نه کوي دو طرفه ځکه او دوه جانب ته
تاسو دې آشنا یادونه وکړه خو مونږ هم د ازادۍ رادیو یو زب تاسو ته دا وایم چې تاسو کولای شئ د شپې له خوانه د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي باندې واوري مونږ هم د شپې له خوانه په خادي مخبرونه یوازې د ورځې له خوانه وي د ډیره موده کیږي چې مونږ وز د شپې له خوانه خبرونه لرو دا موریدل شي فکر کوم چې واکان چې از رسنۍ باید د خلکو د غږ هنداري چې خلک وایي چې د خلکو نظری او اماغه ته انعکاس ورکي او خپل پکې مداخله ونه کی نو کته سنور لري مهرباني وکي ورسته زده خبرونه
راکړه خبر لا درته کوم یو خبر لا درته کوم سید راجو لا سید راجو خو ازادي راجو د ډیر عام او ولیدون کوم لري خپل پښتانه دي الحمدلله ټول مسلمانان دي یو دغه مسلمانان ته وایي چې یو پربل لگا او څنګهل پچ یا جابل شپه یو سړی خبره وکړه یقیني بل مسامه به دا شنه راځي چې ما ته خبره وکړه د دې ماته د په منطق باندې دغه جواب راکې د دې په قانون باندې جواب راکې
وو دغه خبره ده چې د دې رسنیو دنده ده چې بحث را منځته کی د دوو طرفونو ترمنځ او منطقي بحث را منځته کی او هر طرف خپل نظر دی ویل حق لري
په دلیل مې ملامت کی چې دا خبره د غلطه و د کتاب
مننه کوم د تاسو د تاسو څرګندونه مواوري دي زه په روسي کې د چې مونږ ته په فیسبوک کې ډیرو خلکو کمنټونه کړي دي ټول خبر روانه خسته شم کیمرا اخلم او هم د دې ته خبره ته په پام باندې چې هغه د هر طرف په ګټه باندې کمنټونه یا تفسیری در اخلم سید نظر راشد وايي هر څه سم دي ولا که هیڅ خبره وي مطلب دا دی چې په افغانستان کې رسنۍ یو بل اوریدونکو اماغه مخ کې چې مونږ په بحث وکړو زهیر خان بیا ادعا کړي چې رسنۍ دي جاسوسي مرکزونه دي باید بنشي چې دا سينه ده د بل اوریدونکو ویل دي چې موږ ترې خوشاله یو ل رسنیو نه خو رسنۍ هم باید په خپل خبرونو باندې غور وکړي او به طرف ووسی بل اوریدونکو ساګول زدران ویل دي داسې یو هواد دوم تاسو را تیاد کی چې هلته رسنۍ ازادي وي په افغانستان کې ځینی خبريالان داسې دي چې به طرف دي او ځینی به طرف نه دي عبدالحق جمال وی ملاس فریدا پټه خوله دی بهتری ده د جواب داده یو بل اوریدونکو پښتنه کړي د چې دی بیان ازادی یا دی رسنوی ازادی پا افغانستان کی بی خندلی دی امکان نلری. بل اوریدون که ویلی افغانستان کی رسنه ټول سانسور دی، دنوم سید حبیب دی، ازادی نلری، هر تا فردی ازادی هم شتون نلری، د خپل فکر خبره به هم د سرکار په خوخه کوي. بل اوریدون کی نورلا نوری ویلی دی، یو شیر لیکلی دی، وای چې د زړه حال دی موایا، یار ته هغه یار به یار لري تا به رسوا کی، بس هم دومره. نو دا د اوریدونکو پیغامونه، یو وروستی پیغام هم راخلو، نور نو خپرونه راټولو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
غلام حسن خان کوسین نو ګرمه ته سره تماس کې ما دې تاسو اوریدونکو ټول کارمندانو ته سلامونه وایم. روزانه
سلام مشي کوچه صاحب، مونږ اورو دي تاسو نه، مونږ دی بیان دی رسنیو پازادیو خبرې کوو نن نړیواله ورځ.
خار وایي زتمن چې ورور را تاسو ډیره ښه موضوع تاسو غوړه کړی ده، او دا موږ نه حق دي مسلمانانو د ټولو انسانانو بیان ازادي ورور هر څه خپل نظر خپل فکر او خپل مشکل او خپل لاندې کې نو دا ډېره ښه موضوع ده. موږ له هر چا نه نغو دا غواړو، له دې اسلامي امارت نه دا غواړو چې باید رسنیو ته اجازه ورکړي، او له رسنیو دا غواړو چې د ځای تبلیغات د ځای خبرې د چا په جیب باندې دا ونه شي ورور جانه. نو دغه وسې تاسې کومه خپرونه چې بنده شوې له تاسې نه دا هیله لرو چې باید تاسې اسلامي امارت سره دا خبره وکړي چې څه بنده شوې دي، ولې بنده شوې دي، باید د ازادۍ راډیو خو ډېره اورېدونکي لري، او ډېر د خلکو ته لاسرسی لري، خلک له مشکلو خبروي، د مندکي له حالاتو یې خبروي. نو دا خو یوه موضوع ده، باید تاسې شریکه کړئ له اسلامي امارت سره، او تاسې ته باید اجازه د رسنیو لري.
مننه، سلامت اوسئ کوچه صاحب، پیغام مخبور شو، مننه کوو چې له موږ سره تماس ونیو. یو بل اورېدونکي هم دی منتظر پاتې شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او لنډ خپل نظر راته ووایئ.
السلام علیکم، روحان زازی یم له کویت هیواد.
مهرباني وکړئ موږ سره وخت کم دی، تاسو خپل خبرې وکړئ د موضوع په اړه.
د موضوع په اړه بده مور وایم چې په افغانستان کې هیڅ کله هم د بیان ازادي اوس نشته، ځکه چې موږ ګورو وینو کله هم چې موږ کوم کمنټ مثلا یو رادیو ته په یو تبصره باندې تبصره نشو لیکلی، هغه تبصره چې موږ کو بیرته موږ ته پر ریپلای کې په هماغه وخت باندې موږ تهدیدېږو، موږ ته ویل کېږي که تاسو بیا دغه څه لیکل وکول په شخصي کې میسیجونه رالیږي. دوی اکثره مستعار اکاونټونه لري او موږ باندې ویره خپروي، موږ ته غره کوي. زه په خپل یو مسافر یم، څه موده وړاندې افغانستان ته تللی وم، بیا زه د اختر په شپه له خپل کور څخه اوچت کړم، د دوی ملي امنیت ځواکونو یو یو ډمه ماتې سکرینشوټونه راوخیل، ویل تاسو څنګه دغه څه لیکنې کوئ ده کوئ. ما وروره دا زما حق ده، ما تاسو باندې کومه منفي خبره نه ده لیکلې، خو هغه څه چې موږ افغانیان غواړو، هغه څه چې په تاسو کې نیمګړتیاوې دي، هغه موږ باید ووایو. خو نه، دوی راسره دا نه کوله، او ماته جدي اختاره کو کدا زل تاسو دغه سکړنې وکوي، تاسو بدیل بیا بل سیوی. نو هیڅ کلم د بیان ازادي په افغانستان کې په اوسنی وخت کې نشته. ډېر رسنې چې دی هغه د دوی د سار لاندې دی، او د رادیوګانو یا د تلویزیونونو ویب سایټونه یا نشرات چې کوم دي، هغه د اکثره د دوی کمنټونه ګوري چې خلک څه تبصرې لیکي، دوی هر څه ویني، بیا هغه بیرته ورځي د شخصي اکاونټونو څخه میسیجونه کوي چې زه تاسو ته ثبوت په شکل وړاندې کولای شم چې زه آزادې رادیو ته کوم کمنټ وکم، یا مثال بلې رادیو ته وکم، بیرته هغه راځي ماته ریپلای کوي، ماته په شخصي کې میسیجونه تهدید کوي.
مننه کوم، وخت هم په ختمېدو دی. تاسو خبرې جالبې دي، په دې اړه باندې کاش کې مخکې چې بهیر صاحب هم وي، تاسو هم وایي چې ځینې خبرې هم سره کړې وي. خو د موږ د خپرونې وخت پای ته ورسېدل. ټولو اورېدونکو مننه کوو، او همدارنګه د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز له مسول عبدالجبار بهیر څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. تربیه خېچاري ورستا زما بل همکار ظریف نظرم په همدې موضوع باندې بحث لري چې کولای شي ګډون ورسره وکړي.
ولو یو روبا دې راتو شوتو